د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مسې وائس آف امریکا ڈیوا سارنې نیم ساته خبری خبرونه ده د دوشنبه یا ګلرس کال 2019 د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده. پاکستان کې د سهار 8 بجې دي، افغانستان کې 8 او دلته واشنگتن ڈی سی کې د اتوار د شپې 12 بجې دي او د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړی ما. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې هم بحث وسی. ہندوستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی په هواد کې به د روان پارلماني ټاکنې د اپریل د میاشتې په 12 نیټه پیلېږي او تر 19 مئی پورې به دوام لري. کمیشن ویلي د انتخاباتو نتیجې به د مئی د میاشتې په 23 نیټه اعلانېږي. او د امریکا په ملاتړ شامی عسکرو د اتوار یک شنبه په ورځ د شام شمالي سیمه کې د داعش تر کنټرول لاندې آخري مرکز په ضد عملیات پیل کړي. او اوس د خبرونو تفصیلات. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې هم بحث وسی. ښاغلی غنی د اتوار یک شنبه په ورځ د طالبانو او پاکستان ترمنځ په زړو اړیکو نیوکې وکړې او ویل سره له دې چې د سولې په مذاکراتو کې د ترهګرو ډلو د اړیکو په اړه بحثونه سوي دي، خو ټینګار یې وکړی چې په غیر قانونه توګه کاروبار کوونکو باندې ولې بحث نه کیږي. جمهور رئیس غنی وویل د خپلو نړیوالو همکارانو ته د قدر په سترګه ګوري چې وایي موږ په غوښتنه راغلي او هغه څه چې خلکو فکر کوو د بحث وړ نه دي هغه مو عملي کړل. دلیل یې دا و چې موږ غوښتل په وضاحت سره ووایو چې د بهرنیو ځواکونو موجودیتیا د بحث وړ ده، خو پوښتنه دا ده چې له پاکستان سره د طالبانو اړیکې کله تر بحث لاندې راغلي. ښاغلی غنی له پاکستان سره د طالبانو د پردې تر شا د اړیکو د روښانه کېدو غوښتنه وکړه، ځکه چې د هغه په وینا افغانان د سولې په خبرو کې داسې ضمانت غواړي چې په افغانستان کې د سراسري امنیت لامل سي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د زړو اړیکو په اړه انتقاد کړی چې امریکایي او طالب چارواکي له دوه اونۍ راهیسې په قطر کې د افغان سولې په تړاو د بندو دروازو تر شا بحثونه کوي بوخت دي. ښاغلی غنی دغه ډول ټینګار وکړو چې تلپاتې سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او په دې برخه کې به یوازې افغانان فیصله کوي. او هم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې هر ځل د سولې راتګ سره جګړه شدت عمومي، خو اوس سوله راتلونکې ده، ولې زغم او تدبیر غواړي. په کندهار کې د افغان عسکرو افسرانو سره د لیدو کتو په وخت ولسمشر غنی دا خبرې کړې. اشرف غنی چې په کندهار کې تېره ورځ وو د سیلاب ځپلو خلکو پښتنو له ورغلی وو او دغلته د سیلاب ځپلو سره د دولت لخوا د مرستو اعلانونه کړي. ہندوستان د انتخاباتو کمیشن د اتوار یک شنبه په ورځ اعلان کړی دی چې په هند کې به پارلماني انتخابات د اپریل د میاشتې په 12 نیټه پیلېږي او تر 15 اونۍ پورې به دا دوام ولري. د کمیشن تر مخه د مئی د میاشت په 23 نیټه به د انتخاباتو نتیجې اعلانېږي. د نړۍ تر ټولو لوی جمهوري اواد هندوستان په انتخاباتو کې به 900 میلیونه خلک د پارلمان لاندېنۍ برخې یا لوک سبا 543 غړو ټاکلو لپاره رایه ورکوي. د هندوستان دغه انتخابات به په 2 برخو یا مرحلو کې ترسره کیږي. په دغه ټاکنو کې د وزیر اعظم نریندرا مودی په دویم ځل د وزیر اعظم جوړېدو فیصله کیږي، چا چې تیر وار په دغه انتخاباتو کې په لویه کچه بری ترلاسه کړی وه. په دغه انتخاباتو کې به سخته مقابله د وزیر اعظم مودی د بھارتیا جنتا پارټۍ او حکومت مخالف لوی ګوند کانګرس ترمنځ کوي. کانګرس پارټۍ سره په روانو انتخاباتو کې یو شمېر ځایي سیاسي ګوندونه د بی جی په ضد اتحاد هم کړی دی. د روانو ټاکنو لپاره به په ګرد هندوستان کې 1 میلیون یا 10 لک پولینګ سټیشن یا د رایې اچولو مرکزونه جوړیږي او په دغه مرکزونو کې به 5 میلیون یا 50 لک زیات سرکاري نوکران او امنیتي عسکر پر ځای وي. د امریکا ملاتړی لرونکو شامی عسکرو د اتوار په ورځ په شمالي شام کې د داعش تر کنټرول لاندې اخرنی مرکز په ځد عملیات پیل کړی دی او تمه لري چې دا سیمه به ډیر زر په خپل کنټرول کې واخلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی وډه یو ساته سره نه نیم ساته خبری خبرونه تاسو ته پرځوندی وړاندې کیږي. د خبرونو تفصيلات تاسو ته ما واوروي. هم اوس په دې موضوعګانو باندې تاسو لپاره تفصيلي راپورونه لرو. لومبي هم د افغانستان څخه راپور درته وړاندې کوو چې ولسمشر اشرف غنی ویل دی چې د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو تاریخ باندې دا هم بحث وسی. اشفاق مومن تفصيلات راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تاریخ ته هم بحث وشي. اغلی غنی د اتوار په ورځ پرون د طالبانو او پاکستان ترمنځ په زړو اړیکو نیوکه وکوي ویل سره له دې چې د سولې په مذاکراتو کې د ترخګر ډلو د اړیکې په اړه تر یو برید بحثونه شوی دی. ټینګار یې وکړ چې په غیر قانوني توګه کاروبار کوونکو باندې ولی بحث نه کیږي. جمهور رئیس غنی ویل چې د خپل نړیوالو همکارانو ته د قدر پسترګه ګوري چې زمونږ په غوښتنه راغلل او هغه څه چې خلکو فکر کاوه د بحث وړ نه دي هغه مو عملي کړل. دلیل یې دا و چې مونږ غوښتل په وضاحت سره ووایو چې د بهرنیو ځواکونو موجودیا د بحث وړ ده، خو پوښتنه دا ده چې له پاکستان سره د طالبانو اړیکې کله تر بحث لاندې راغلي. هغلی غنی له پاکستان سره د طالبانو د پردې تر شا مبهم او تیارو اړیکو د روښانه کېدو غوښتنه وکړه، ځکه چې د هغه په وینا افغانان د سولې په خبرو کې داسې ضمانت غواړي چې په افغانستان کې د سراسري امنیت له عمل شي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د زړو اړیکو په اړه انتقاد وکړ چې امریکایي او طالب چارواکي له دوه اونیو راهیسې په قطر کې د افغان سولې په تړاو د بندو دروازو تر شا بحثونو کې بوخت دي. هغلی غنی دغه شان ټینګار وکړ چې تلپاتې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او په دې برخه کې به یوازې افغانان فیصله کوي. هغه زیاته کړه که په دغو خبرو کې د افغانانو یو ډله هم حاضر نه و دا مذاکرات به د تلفات سوله له عمل نشي. د افغان ولسمشر هاغلی اشرف غنی ویلي هر ځل د سولې راتګ سره جګړه شدت مومي، خو اوس سوله راتلونکې ده، ولې زغم او تدبیر غواړي. تیر ماښام په قندهار کې افغان عسکرو او افسرانو سره لیدو کتو کې ولسمشر غنی ویلي هغوی چې خیال کوي د افغانستان اردو به ویجاړه کړي او هلیکاپټرې به د کباړ په بیه خرڅې کړي سل ځله دې بیا فکر وکړي. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ د بیان له مخې ولسمشر هاغلی غنی ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ورځ تر بلې غوښتلې کیږي او دولت سوله هم د دوی د قوت له برکته کوي. هغه امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وویل د وسلوال پوز د ستر مشر په توګه خپل سر ورکوم، خو تاسې له لاسه نه ورکوم. هاغلی اشرف غنی وویل چې د سرتیرو د تلفاتو د رقمولو په موخه باید ټول لازم اقدامات وشي او د اکمالاتو، امتیازاتو او حقونو برخه کې موجود ستونزې باید په اساسي توګه حل شي. هغه زیاته کړه کې خودل شوی پیسې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو کورنیو ته ورکړې کیږي. ولسمشر اشرف غنی چې تیر ماښام قندهار ولایت ته د سیلاب ځپلو خلکو پوښتنې لورغلی وو، دغلته یې د سیلاب ځپلو سره د دولت لخوا د مرستو اعلانونه وکړه او ویلي دي چې دولت به په یو مشکل وخت کې هم خپل ولس یوازې نه پرېږدي. په قندهار کې وروستیو بارانونو سخت زیانونه اړولي او په دغه بارانونو او سیلابونو کې د لسګونو کسانو د مړینې ترڅنګ په زرګونو کورونه هم اوبو لاو کړي دي. اشرف غنی وویل چې د مړو او زخمیانو کورنیو سره به نغدې مرستې کیږي او د چا کورونه چې زیانمن شوي هغوی ته د کورونو د بیا جوړولو لپاره به هم دولت پیسې ورکوي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره روان دي. وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
وایس اف امریکا چې وله خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه درته وړاندې کیږي پر ژوندۍ بڑا. د هندستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې په هواد کې به روان پارلماني انتخابات اپریل د میاشتې په 12مه نیټه پیلېږي او تر 19 مې پورې به هم دا ټاکنې دوام ولري. شعیب زاده تفصیلات راکوي.
د نړۍ تر ټولو لوی جمهوری هیواد هندوستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی د اپریل میاشتې په 12مه نیټه به د هیواد پارلماني ټاکنې ترسره کیږي چې تر 15 اونۍ پورې به دوام لري او د مئی میاشتې په 23مه نیټه به د دغه انتخاباتو نتیجې اعلانیږي. د هندوستان په دغه انتخاباتو کې به 900 میلیونه خلک د پارلمان لاندینۍ برخې یا لوک سبھا 543 غړو ټاکلو لپاره رایه ورکوي. د هندوستان دغه انتخابات به په وو برخو یا مرحلو کې ترسره کیږي. په دغه ټاکنو کې به د وزیر اعظم نریندرا مودی په دویم ځل د وزیر اعظم جوړېدو فیصله هم کیږي، چا چې تیر واره په انتخاباتو کې په لویه کچه بری ترلاسه کړی و. په روانو انتخاباتو کې به سخت مقابله د وزیر اعظم مودی د بھارتیہ جنتا پارٹی او حکومت مخالفه لوی ګوند کانګرس ترمنځ وي. د کانګرس پارٹی سره په روانو انتخاباتو کې یو شمېر ځایي سیاسي ګوندونو د بی جے پی پر ضد اتحاد هم کړی دی. یو اونۍ وړاندې د هندوستان را روانو انتخاباتو د کمپاین لپاره په هیواد کې بیروزګاری، اقتصادي لانجې او د کروندګرو یا زمیندارو مشکلات لوی لوی ستونزې ګڼل کېدې، خو د پاکستان سره په نږدېو کې تازه تاوتریخوالي وروستو په کمپاینونو کې ترهګري او قومي سلامتیا د سیاسي ګوندونو لپاره د بحث لوی موضوع جوړه کړې. په هند کې شوی تازه نظر پوښتنې ښایي په هندي کشمیر کې د یو ځان وجون کې برید وروستو د وزیر اعظم نریندرا مودی لخوا په پاکستان د بریدونو امر سره په ولس کې د هغه خوښي سیوا شوې ده او نریندرا مودی په دې ورځو کې ځان د یو قوي مشر په توګه ښودلې. وړاندې دغه په هندوستان کې شو ګڼ شمېر نظر پوښتنو یا سرویګانو کې دا ښکاره شوې وه چې د اپریل په میاشت کې کېدونکي انتخابات به د بی جے پی لپاره یوه سخته مقابله وي. د نریندرا مودی بھارتیہ جنتا پارٹی د دسمبر په میاشت کې د هندوستان په مهمو ایالتي ټاکنو کې د ماتې سره مخ شوی و. په هند کې د انتخاباتو د اعلان وروستو هندي وزیر اعظم نریندرا مودی په ټویټر په یو شمېر پیغامونو کې دغه انتخابات د جمهوریت یوه دستوره بللې او په خلکو یې په لومړي ځل په ګڼ شمېر کې په دغه انتخاباتو کې د ګډون غږ کړی دی. په خپلو ټویټونو کې نریندرا مودی د خپلو لاسته راوړنو یا کامیابو یادونه هم کړې او لیکلي دي، په 15 کلونو کې موږ هغه بنیادي ضرورتونه پوره کړي کم چې په 13 او 14 کلونو کې نه پوره شوي. اوس وخت راغلی چې هم دغه کارونه جاري وساتو او هندوستان نور قوي، خوندي او شتمن یا مالداره کړو. د اتوار په ورځ د انتخاباتو د اعلان په وخت د هندوستان د انتخاباتو کمشنر سنیل اروڑا په دومره لویه کچه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره د مالی مصرف په لړ کې د مشکلاتو یادونه کړې او زیاته کړې دا چې د هندوستان د رای ورکوونکو شمیره د اروپا او استرالیا د رای ورکوونکو نه ډیره ده، چې په کې په درزونو سیاسي ګوندونه او په سلګونو کاندیدان برخه اخلي. نوموړي ویلي کله چې آزاد هندوستان کې لومړۍ ټاکنې کېدلې نو چا هم دا نه منله چې دغه کار به وشي، خو هندوستان د نوي جمهوري هیوادونو لپاره یو مثال جوړ شوی. د را روانو انتخاباتو لپاره به په ګرد هندوستان کې 1 میلیون یا 10 لک پولینګ سټیشن یا د رای اچولو مرکزونه جوړیږي او په دغه مرکزونو کې به 5 میلیونه یا 500 لک سیوا سرکاري نوکران او امنیتي عسکر پر ځای وي. د هندوستان په هره برخه کې اولس ته د رای ورکولو یا ووټ اچولو سهولت لپاره اکثره سرکاري خلک په هلیکاپټرو، کښتیو او په غرونو پیاده سفر کوي. د انتخاباتو د نیټې د اعلان په وخت په سکولونو یا مکتبونو کې امتحانونه، میلې یا دستورې او د فصلونو ریبلو وخت په پام کې ساتل کیږي. د هندوستان سیاسي ګوندونه بعد تیر کال په شان سخت کال یو وار بیا خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره د خواله رسنیو یا سوشل میډیا نه کار اخلي، خو سره د دغه کار د سوشل میډیا د غلط استعمال په اړه هم اندېښنې سیوا شوې دي او د دغه کار د مخنیوي لپاره د هندوستان د انتخاباتو کمیشن په سوشل میډیا د سخت نظر ساتلو اعلان کړی. د دغه پاړه د هندوستان د انتخاباتو کمشنر خاغلی اروڑا ویلي د فیسبوک، ټویټر، ګوګل او یوټیوب په شان کمپنیو ویلي چې دوی بعد دغه کار لپاره خصوصي خلک ټاکي چې په ټولنیزو رسنیو د نفرت نه ډکې ویناګانې، درو خبرونه او داسې سخپاره نه شي چې د یو چا پر ضد وي. د نوموړي په وینا په سوشل میډیا د سیاسي ګوندونو د اشتهاراتو به د وړاندې نه څارنه هم کیږي. سره د دې د هندوستان د انتخاباتو کمیشن سیاسي ګوندونو ته ویلي چې د کمپاینونو په مهال به په خپلو پوسټرو د هندوستاني پوځیانو عکسونه نه خپروي. دغه اعلان وروسته د هغې شوی چې بی جے پی ګوند د خپل کمپاین په یو پوسټر کې د هندوستان د هوایی پوځ د هغه پایلټ عکس خپور کړی کوم چې پاکستان نیولی او بیا یې خوشی کړی. د هندوستان الیکشن کمشنر د یو شمیر سیاسي ګوندونو هغه اندېښنې هم رد کړي چې وای په روانو انتخاباتو کې کاریدونکي مشینونه یا الکترونیک ووټنګ مشینز په انټرنیټ هیک یا غلا کېده او په بکسونو کې درغلي کېده شي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس آف امریکا دی وادا. د امریکا په ملاتړ شامی عسکرو د اتوارې شنبې په ورځ د داعش د کنټرول لاندې د شام شمالي سیمې اخري د داعش مرکز په ضد عملیات پیل کړي دي. نور تفصیلات هم په راپور کې. د امریکا ملاتړ لرونکي د شامی عسکرو د اتوارې شنبې په ورځ شمالي شام کې د داعش د کنټرول لاندې اخريني مرکز په ضد عملیات پیل کړي دي او تمه لري چې دا سیمه به ډېر ژر په خپل کنټرول کې واخلي. د سیرین ډیموکراتیک فورسز عسکرو لپاره یو ویان د اعلان د اتوار یک شنبه په ورځ په سوشل میډیا کړی دی. سیرین ډیموکراتیک فورسز یا ایس ڈی ایف د اونیو راهیسې په بادغیس کې د برید ترسره کولو اراده کړی، خو د دې سیمې د عام خلکو د وتو پروسه له وجې څخه ایثار و چې زیاتره پکې د داعش توندلارو ماشومان او ښځې وې. ایس ڈی ایف ویلي چې دوی د عملیاتو پیل کولو زه وړاندې دا یقیني کول غوښتل چې د سیمې زه ټول عام خلک وتی وي. د سیرین ډیموکراتیک فورسز یا ایس ڈی ایف د میډیا څانګې مشر مصطفی بالی ویلي دي چې د تیر خالي دروازې راهیسې د عراق سره په پوله پرتې د سیمې زه کم عام خلک نه دي راوتي او لا دې له وجې د برید لپاره تیار دي. رویټرز خبری ادارې سره خبرو په وخت د ویلي چې زموږ فوزي عملیات شروع شوي دي او موږ عسکرو د توندلارو ترمنځ نښتې دوام لري. ښاغلی بالی نور ویلي چې تیر میاشت د داعش څلور زره توندلاري دوی ته تسلیم شوي دي. دا وسله وال د باغوز راوتونکو زرګونو عام خلکو سره راوتي وو. په سیمه کې د داعش توندلارو ته د وسلې غورځولو او خپل ځان ایس ڈی ایف عسکرو ته حواله کولو لپاره ورکړل شوی وخت پای ته رسیدلی، خو ایس ڈی ایف دا هم ویلي دي چې زیاتره سخت دریځه بهر ملکي جهادیان لیا هم په سیمه کې دننه موجود دي او تر مرګه د جنگ کولو پخه اراده لري. په یو ټویټر پیغام کې ښاغلی بالی ویلي دي چې برید د ځایي وخت په مطابق دوه بجې پیل شوی او په وایي بریدونو کې د داعش د وسلې ګودامونه په نقشه کړل سوي او زیاته کړې ده. دا وخت خونړۍ جګړه روانه ده. د ایس ڈی ایف او امریکا چارواکي تمه لري چې دا به یو سخته جګړه وي، ځکه چې د داعش توندلاري د بریدونو ترسره کولو لپاره او بریدونه په شا تمبولو لپاره د سورنګان او خندکونو کاروي، کم چې د بارودي موادو زه ډک دي.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی.
وایس آف امریکا دی وده. په پاکستان کې د بلوچستان ایالت په یو شمېر سیمو کې او بیا د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې تېره اونۍ د باران او واورو د لوجې څخه یو شمېر خلک ژوند هم د لاسه ورکړی او ستونزې ډېر یو شمېر خلکو ته د دې بارانونو او د واورو له وجې څخه رامخته شوي. او په بلوچستان کې تېره ورځ یو بار بیا د واوري او باران سلسله پیل شوه وه او د دې د وجې څخه کم خلکو د سي د وړاندې څخه مشکلاتو نور د مشکلات سره مخ کړي دي. نعمت الله سرحدي نور تفصیلات راکوي.
د بلوچستان ایالت کم شمالي منطقي سيدي ساغه د مخ څخه د ډیر زیات واوري لاندې راغلي وي او د بارانو له امله په دغه سیمو کې سیلابي کیفیت جوړ شوی او سیلابي ماحول اعلی جوړ شوی او ډیر زیات خلک متاثر کړل. خو دغه وخت پر دغه منطقو باندې د نوي واوري او د بارانو نوي لړۍ دا وخت پیل شوی ده. سیسکمي سیمه مخ کې د واوري څخه ډیر زیات متاثر وي. پر دغه سیمو باندې اوسم واوري روانه ده. واوري کم سلسله دغه شروع ده. دغه سیمو څخه کم خلک دلته مرته ډیوري ډیو ته وویل ډیو ټي وی ته وویل چې دغه خلک مخک څومره زیات ځپلي او څومره زیات متاثر وو، یو ور بیا د ډېر غټو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
کار د نو بجو د شروع شوی ده او جاری جاری ده واوره، او په زیارت کې دا ټیم یخ دی، انتهایی یخ دی، او مول باندې د ګیس و انتهایی قلت، انتهایی مشکلات سره مخامخ یو. دا ټیم د زیارت بجلی هم ځای په ځای کله کله ناکله فرق پکې راځي، خو د ګیس و موږ ته ډېر سخت قلت د ګیس او موږ ته ډېر سخت ضرورت دی. لہذا موږ بالا حکام صدا دغه دی اپیل دی چې موږ د زیارت د ګیس او د لارې د بندوبسو کې او
ګن پرموټ رالی دا په مشکې ونې کړی په دا بس کې اوس دی تللی دی، د ویګن مالک هم کللی دی، د بس مالک هم کللی دی. په تاڼه کې راځنامه زله کوي واوره بیخي ډېره دلته پرته ده. حکومت دا په کار چې دا واوره زله ټوله کې پرېدي مسلمانان زله خوږیږي. اوس شکر دی جانی نقصان نه دی سوی، الله پاک دې نه کړي یار مسلمان دی، الله پاک بچا کړي. خو بهرحال دلته خلک راغلي دي د زیارت لپاره چې دا خلک برته روغ رمی در کوټي در کراچي در دا ځای پر وځل ورسیږي.
خو دلته کوم متعلقه ډیپټي کمشنرز دی، په خاصه د کلاب عبدالله ډیپټي کمشنر شبکت انور شاوانی او د پشنس کوم ډیپټي کمشنر دی اورنګزیب بادینی د دستر سم کوم خبرې کړې دي. هغه دا وایس په دغه سیمو کې مخ کې مشکمه امدادي کاروایي شروع کړې وي. هغه کوم اوس دغه بارانونو لوجه درولې دي، خو دغه بارانونو د وایس کوم سلسله دغه سی ودرېږي د بیا پلا بیا په دغه سیمو کې هغه کوم امدادي کاروایي شروع کړي. خو دغه وایس کوم د دغه وخت کان مترځي د برشور لوري کرتو کوم سیمه سي ده توبه کاکړي در لوی باندې پوری بیا د توبه سګزیس کوم سیمه درا کوټه کوم غر دی دغه رقم د کوټه کراچي تر مابین د لکپاس کوم د پردې ټول مقامات په دغه وخت د وایرس سلسله شروع ده. خو پر میدانی علاقو باندې بارانونه دي کم خلک مخ کې د شنه اسمان لاندې او هغه ور بیا د ډېر غټو مشکلات سره دغه وخت دغه بارانونه او د وایرس لامل زده دغه دی مخامخ دي. خو دغه خلک اوس ور بیا پر حکومت ځخ کړی دي د پوری تور د دې کم د ژغورنې کم عمل دي کم د بالیس کم عمل دغه دی ور بیا شروع کی و دې تیس دی پوری تور مرسته ورسی ولې دغه واری د بلانو لوجه دي په دغه سیمه کې د یخ کاچ هم لږ نور سیوا سوي د لږ نور زیاته سوي ده او دی ور بیا د ډیر غټو مشکلات لاندې راغلي دي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دی ور ریډیو ټي وی چمن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
وایس اف امریکا دی وا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه ساره نه نیم ساعت خبري خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي خبرونه سو شیبي علي دوام لري او هم د دې وروسته به تاسو په دې صفو د مشال رډيو خبرونه اوریدل پیل کړي او د پاکستان په وخت مزګر شپږ بجې افغانستان په وخت پنځه نیمې بجې به یو ور بیا د ډیوه همکاران ستاسو په لوري د خبرونو سره راځي او تاسو هم دا مهال موږ سره ملګری پاتې کیدای شي. اوس تاسو ته په خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو او مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
پاکستان کې د فوج په مختلف قسمه ناخوخه کارونو اعتراض لرونکي د ملک په زیاتو کاروبارونو د فوج د قبضې کولو هم سخت غندنه کوي، ځکه چې په قول د دې ناقدینو د سیمټو او د جایداد د کاروبارونو په شمول په نورو ډیرو کاروبارونو هم د فوج قبضه ده چې پکې د بانک سیکټر هم شامل دی. نن د هانګ کانګ د ایشیا ټایمز نومې د خبرونو په ویب پاڼه د نامتو لیکوال د اف ام شکیل یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان فوج د تیلو کاروبار هم شروع کو. اف ام شکیل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په کال 2014 کې د پاکستان سینټ خبر کړی شوی وو چې د پاکستان د فوج کاروباري سانګو یعنی فوجي فاونډیشن، شاهین فاونډیشن، بحریه فاونډیشن، آرمی ویلفیئر ټرسټ او ډیفنس هاوسینګ اتارټي یعنی ڈی ایچ اے په ګرد پاکستان کې څه د پاسا 50 کاروبارونه خپل ولقه کې ساتلي دي چې مالیت یې شل ارب ډالر جوړیږي. سینټ ته د دې حال د تیرولو درې کاله پس نن د فوج په اختیار کې د کاروبارونو شمیر د سوونو نه اوړېدلې دی. هر کله چې د سرمایه کارۍ حدی د سلو ارب ډالرونو نه زیات شوی دی. ایشیا ٹائمز کی چاپ شوی خپل مضمون کې ایف ایم شکیل وای چې د پاکستان د فوج د معاملو مشهوري زنانه تجزیه نگاری او د ملټری انکارپوریټډ نومي مشهور کتاب لیکوالی ډاکټر عائشہ صدیقہ ایشیا ٹائمز سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې پاکستان کې ذاتی کاروبارونو کې د پاکستان د فوج کل سرمایه د 100 بلین ډالرو نه اوړېدلې ده. مضمون زیاتی چې د پاکستان فوج د پاکستان دننه کاروبارونو کې لګیدلې خپل سرمایه په هیڅ توګه نخکاره کوي او د حقایقو د خفیه ساتلو لپاره په نېشنل لاجستیک یعنی این ایل سی د مواصلاتو د خصوصي تنظیم یعنی د سپیشل کمیونیکیشن آرګنایزیشن او د فرنټیر ورکس آرګنایزیشن غوندې سرکاري باپاري او کاروباري ادارو کې په کېدونکو کارونو کې په خپل کاروبار پرده اچي. لکه چې د دغو ادارو کاروبارونه د هر قسم سالانه آډیټ او جانچ پړتال نه معاف دي. ډاکټر عائشہ صدیقہ ایشیا ٹائمز ته دا هم ویلي دي چې د پاکستان د فوج د ټولو نه لویه تجارتي اداره فوجي فاؤنډیشن ده. په کال 2015 کې وزارت دفاع د هغه وخت د پاکستان د کلهم منتخب پارلیمان په دی وجه غوږونه توکړي وو چې پارلیمان د چینو د میلیونو د فوجي فاؤنډیشن لخوا په ډیره ارزانه بیا په خرڅولو اعتراض کړی وو. عائشہ صدیقہ وایي چې د فوج د لویو لویو سټو د فائدې په خاطر چلیدونکي کاروبارونه د احتساب نه معاف دي. ډاکټر عائشہ صدیقہ په لندن یونیورسيټي کې د سویلي ایشیا د ادارې سیړنکار هم ده. دا وایي چې په تجارتي او کاروباري معاملو کې د فوج درا پریوتو له سببه د فوج پېښورانه صلاحیتونه زخ ډیر نقصانی شوي دي او د فوج نه خپل فوجي ذمہواري او فرایض هیر شوي دي. ایشیا ٹائمز لکھی چې د پاکستان د فوج تازه کاروبار د تیلو په مت کې شروع کوونکې کاروبار دی. دی غرض د پاره د فرنټیر ورکس آرګنایزیشن په سرپرستۍ کې فرنټیر آئل کمپنی نومي تجارتي اداره جوړ کړې شوې ده او جوړېدو سره ورته د 2.5 کروڑ ډالرو د مالیت د 470 کیلومیټره اوږد پایپ لاین غزولو ټیکا ورکړې شوې ده. ایشیا ٹائمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د حیرانتیا خبره دا ده چې د پاکستان د اقتصادي رابطې کمیټه په 13 فروری کې فرنټیر آئل کمپنی ته په ټیکا ورکولو تیر کال اپریل کې د کړي خپلې فیصلې خلاف ورزي کړې ده. د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان اواسی د تیلو د دی پایپ لاین د غزولو ټیکا سرکاري ادارې انټر سټیټ ګیس سیستم یعنی آئی ایس جی ایس ته ورکړې وه، ځکه چې آئی ایس جی ایس د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او د هندوستان یعنی د تاپی نومي منصوبې د قطبی سویلي سیمې د پایپ لاین غزولو کار هم کوي. آئی ایس جی ایس د موجوده حکومت په فیصله سخت حیرانتیا ښکاره کړې ده او یو بیان کې ویلي دي چې د موجوده حکومت فیصلې د پوهېدو د حد نه بهر دي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا د واسارانه خبرونه هم دا محل پایته رسیږي. مننه چې تاسو موږ سره مل واسطه او سم را سره ملګری پاته سي. په دې صفو به تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مازیګر په پاکستان په وخت 6 بجې او افغانستان په وخت 5 نیمې بجې به یو عربیا د دیوا همکاران تاسو په لور راځي. دا خبرونه وړاندې کوم کی زه کلثوم کاخړوم او د دې خبرونه پروډوسر او ماوش جلیل. ستاسو څخه اجازه تخلو، یو ښه ورځ درته غواړم.